انو نره ته نړۍ سره ته هیڅ چیرته نه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د تاس نو یلو د وجنه زمون له یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پویږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د تاس نو یلو د وجنه یو نسل شاته پاتې کیږي. او طالب هم په دغه باندې پویږي، ځکه طالب قصدا دغه یو نسل زمونږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته. دی طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي.
ولې هغوی دغسې یو څه وکړي، ولې دغسې وغواړي؟ هغه هم د همدې ټولنې خلک دي. مثال که دغه نجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي، د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي. نو ولې دوی وغواړي چې دغسې یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسې وایئ؟
هغه که ځان د ټولنه وي، طالب بیا هم د افغاني ټولنې نه دی. چې هر څومره ووایي چې زه د افغانستان د ټولنې یم، زه د افغان یم، زه دا هغه یم، هغه د افغان ټولنې نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
میسا صاحب، افغان صاحب وویل چې ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته؟ دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي یو، له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چا نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولې؟ زمينه سازي نه ده سوې. په دې کې تیر هم پړو، د تیر حکومت هم پړو، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دی ښوونځي بند کې. مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډېرې کړي. مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان، خپل لوڼې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا. هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بېسواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې، د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وشي، هغه د بل چا محتاج، هغه کلور وي که زو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي. زموږ غوښتنه ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر دې اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګور، دا د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت جوړېږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پېژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي، دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوئ چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو د دغو نجونو حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همداراز د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه د خپل حق ترلاسه کړم. د نسبت پېژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دې چې د ښځو د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا لري اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او که دوی دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیايي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړې؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ستا پر هغه ځای باندې څه فشار څه هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. تا یې ستا د رسمیت پېژندلو دپاره زمینه سازي سوې. دا خو ته زمینه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې. افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي.
مننه اغلی هاشمی عثماني، که تاسو را ته وایي چې غوښتنه مو څه ده؟
دوی څه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شي، او موږ غواړو چې خپل آینده ته خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس باید یو کس اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته پوه کس راولویږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. پو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ دا مکتبونه شروع کې بیرته خلاصې کړي. موږ دغه ذکر ته اړتیا لرو، ځکه ښځې خو هم د ټولنې نیمایي برخه ترسره منځته راوړي. نو کله چې زموږ د بدن نیمایي برخه کار ونه کړي، نو د نیمایي برخه کله یوازې کار کولی شي؟ موږ دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي. که هر څنګه وي، دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده. چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته درس ته پرېږدو، چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي، دا خو سم کار نه. دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې، پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده، چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو، د کار حق ورکوو. دوی باید دغه ترسره کړي.
آغلی آشنا، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغه سی یو حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري، نه انګیزه ولري؟ نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشی کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. همدغه خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي. د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو، که نور دي، که نور دي، موږ لګیا استو. اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ پوهیږو چې هغوی د ستونزې لاندې دي، پوهیږو چې طالبان هغوی ته رایس کوي، په دې باندې هم پوهیږو چې طالبان که مخامخ څه شوی نه وي، د شپې راځي خلکو کورونو ته، خلک د کورونو نه وباسي. اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کړي او د هغوی د مکتبونو لپاره باید غږ اوچت کړي.
ویسا صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو، د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟
لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټولو ښوونځي، ټول ماشومان، ټولې نجونې دې ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
بېخي ډېره اسانه ده. په دې کې نور خبرې ځایږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي، بیا پر یو حکومت باندې هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي، چیرې چې زموږ خوندې محروم وي، هلته باید دی ډېر زمينه سازي وکړي. یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې د نه ایجابي د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزل لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارقام دي، ارقام وړاندې کی د ارقامو پر بنیاد باندې لنړی څخه، لنړیوال ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل شي، ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي.
افغان صاحب، ویسا صاحب، چې ډیره اسانه حل لاره امداد چې سبا ته ښوونځي پیل شي، ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده؟ یعنی ښوونځي پیل شي څومره به دوی لپاره هم خوي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
واضح خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مره ورکېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. ساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، ته که ذهنیت ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهره نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولې د افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو نجونو ما سوا چې په کابل و هرات کې دی خپل ځخ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ حکم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځ پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقې وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو بېرته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي که بیا بیا سبا یې بیا بېرته بند کړي. زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دي که اوس بودیجه نه لري دی ښوونکي جلا نه وټاکي، همدغه نارینه ښوونکي چې دي دا د اوس د ضرورت له مخې په فکر کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قرآن کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا، د وینې ورکول شوي دي داسې نور. نو دغه قاعده له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي، جلا ښوونکي ورته وټاکي، د دغو شانو کمی وي، نو بیا د فکر د دغې قاعدې له مخې طالبان دې اجازه ورکړي. ځکه دا د شریعت قاعده ده او په دغسې وختونو کې د تطبیق وړ ده. نو دغه قاعده عمر څه وخت تطبیق کوو چې په فکر کې موجوده ده؟ په قرآن کې اصل لاغلی دی او زما ترې زمینه ده چې د تطبیق راشي او زینه تطبیق وکړو. همدا د تطبیق وخت دی. ملنونه انسانان خو د کلونو کلونو لپاره د خپل حق څخه محروم ولای، ځکه تر هغه وخته پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي، یونیفورم ورته ټاکي، جلا ښوونکي پیدا کوي، تر هغه وخته همدغه دغه همدغه ټکي قاعدې دغه کار واخلي او اجازه دې ورکړي.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي. د خپرونې له میلمنو د یولسم ټولګي له زده کوونکي اغلی هاشمي عثماني، د ازادي ائتلاف موسسې له مشر اغلی حبیبي اشنا، د قلم لار ټولنې له مشر ښاغلی عطاالله ویسا او له دیني عالم مولوي زبیر افغان خډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو واورید. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ساعت